محمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د یو پلاوي په مشه نن دوحې ته ولاړ. ښاغلی متقی د کابل په هوایي ډګر کې وویل چې له امریکایي لوري سره به د دوی پر حکومت د بندیزونو د لرې کېدو په تړاو خبرې وکړي او پر یو شمېر نور مسایلو به ورسره وغږیږي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د حکومت پلاوي په سبا د قطر په پلازمېنه دوحه کې سره وګوري. د امریکایي پلاوی مشید افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د بشری حقوقو او افغان شزو او جنو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونی ویلی وو چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې د افغانانو لپاره بشری ملاتړ، اقتصادي ثبات، د شزو او جنو په ګډون لټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالی ستونزو سره مخامخ شوی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مرستیال کارل سکاو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دا غو شپږتیا هیوادونو په منځ کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی لږ تر لږه په 8 هیوادو کې مرستې کمې شوي او یا به ژر کمې شي. د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادو کې سوریه او یمن هم شامل دي. روسی تیرش په دنیپرو ښار کې د اوکران پر امنیتی دفتر توغندې وشت چې لکبلې د هستوګ نیوې ودانې ته زیان واوښت. د روسی په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون نه تنه شوبل شوې دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي د حمله خندلې او د راکټي ترهګری بللې ده. په بریتانیا کې تمه ده چې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کالنۍ غونډه کې شاوخوا 40,000 تنه ګډون وکړي. دا کالنۍ غونډه پرون په همشایر کې پیل شو او تر سبا دوام کوي. د دې غونډې یو برخوال فراز احمد چې پرون سهار وختي ځان هل تر سوالی وای د غونډه لدی سره مرسته کوي چې د اسلام پاړه ناوړه تعبیرونه پای ته ورسیږي او نړیوالو ته وښودل شي چې مسلمانان څه ډول عقاید لري. دا په بریتانیا کې د مسلمانانو و 500 ستره کالنۍ غونډه ده. دا غونډه د 500,000 رضاکارو په مرسته جوړی شي. د ښځینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن سویډن د ایتالیا لوبډلې ته په 500 ګولونو ماتې ورکړه. په بل لوبه کې فرانسې له برازیل څخه 2-1 په وړاندې لوبه وګټله او د نن ورځې په درېیمه لوبه کې چې د پاناما او جامیکا ترمنځ و جامیکا یو ګول وکړه او دا لوبه 1-0 په وړاندې وګټله. د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبي د نړۍ د 20 ملي لوبډلو ترمنځ په 2 ګروپونو کې د جولای په 6مه پیل شوې. د دې جام قربانه نیوزیلند او استرالیا دي او د اگست په 6مه به پای لوبه ترسره شي. اوس د رادیو په منځني سپد ډول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. یونیسف په افغانستان کې د فقر زیاتوالي ته په خپل نوي راپور کې اندیشنه څرګنده کړې.
واته مې شکیږي لا زیات فکر مې نشته کسب مې نشته کور ماشومان تعداد مې هم زیات دي نو خپل ارزو کومې مې
خورور کار غسه مې نشته د چې خپل بچو ته کور ته ډوډۍ راوړم.
پدې خبرونه کې په افغانستان کې د نجونو د شونځو په اړه د طالبانو د یو چارواکي نوي څرګندونه هم درو. د خاص کونړ خلک دغه سړک درغاوني هیل لري چې دوی په خوا په خپل جوړ کړي.
شالای در غرنۍ سیمه ده او کچا سرک چې دی ولوسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والي دي.
نور مطالب هم لرو کتر لاسو بجو لاسو دی رادیو سره وي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي چې روان میلادي کال 9 میلیونه او 2 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف د اټکل لمخې د روان میلادي کال د 100 اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3% اړمن خلک چې د افغانستان 15% نفوس جوړوي د خوړو لکم والی سره مخ شي. د یونیسف په باور د ښځو د کار مخنیوي پرته له شکه چې د مؤسسو د مرستو پر رسولو منفي اغېز کوي. یونیسف وایي سږ کال افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالر بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي په دې هیواد کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دغه بنسټ په خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي د روان 2023 کال په جنوري میاشت کې مرستو ته داړمنو کسانو شمیر 28.3 میلیونه و خو په مې میاشت کې دا شمیر 9.2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. په راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال له وروستي دریو میاشتو راپدې خو د بشري مرستو د رسولو چاره له ناوړه وضعیت سره مخ شوې ځکه د راپور په ټکو لا هم د طالبانو لولوري په موسساتو کې د ښځو په کار بندیز دوام لري او دغه چارې د مرستو رسولو پروسه له ستونزو سره مخ کړي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګو چې لامل یې ډېرې ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د یونیسف په نوي راپور کې راغلی دی د خوړو برابرولو په برخه کې لښته فعالیتونو سره سره زموږ اټکل ښیي چې د روان میلادي کال د مئی او اکتوبر میاشتو ترمنځ به 15.3 میلیونه اړمن خلک چې د افغانستان 15% نفوس جوړوي د خوړو له کموالي سره مخ شي. په راپور کې راغلی چې د روان میلادي کال په ژمی موسم کې خلک د خوړو د نه خوندیتوب لاړه ډیر ځپل شوي وو او د غشان په یو شمیر ولایتونو کې خلک له شدیدو تنفسي ناروغیو سره مخ وو چې لامل یې 306 کسانو خپل ژوند وبایلود. یونیسف وایي سږ کال افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر افغانان له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي. د ننګرهار اوسیدونکو سمیع الله دولت زی
واته مې شکیږي لا زیات کار مې نشته کسب مې نشته د کور ماشومان تعداد مې هم زیات دي نو که خپل هر څه کومه مثال یا چې ډوډۍ یا د اوخرم یا ونه خرم خو سوچ فکر مې نشته ده خو ماشومان خو نه غواړي کړي ماشومان خو دا چې کور درس ډیر د بیکاری د وجه به خيزه کور درل نه شه کور درس ماشومان نه خپل نفقه غواړي ما سره دومره اید نشته.
د کابل اوسیدونکو جعفر ازادي رادیو ته وویل
خورور کار قسم نشته ده چې خپل بچو ته کور ته ډوډۍ راوړم به هیڅ څه تنگ راغلی نه بیکاری دی وځي نه چې هیڅ ایران مې څو کوم څو کار ته نه چم ته زما مزدوري نشته نه ته زمي مزدوري ته به حالات په هغه رقم دی خلک به باور نه لري ایران مې څو کوم یې ایران طرف غلط دی.
دا شکایتونه داسې محال دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP اعلان کړی چې د شپږتیا هیوادونو له ډلې چې دوی پکې فعالیت کوي د افغانستان او سوریې په ګډون پاتې درش هیوادونو کې د خپلو مرستو کچه راکم کړې. د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو 13 ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د غیداره اړ شو چې د بیړنۍ مرستو کچه له 15.5% ته راکښته کړې. نوموړي ویلي چې د روان کال په مئی میاشت کې دوی 8 میلیونه اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو وړتیا لرله خو اوس دا کچه 15 میلیونه کسانو ته راټیټه شوې او تر اکتوبر میاشتې پورې هره میاشت له 15 میلیونه کسانو سره مرسته کولی شي. دغه ادارې تر دې وړاندې د بودیجې د کمښت خبرداری ورکړی او ویلي وو چې یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هره میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او له هغې وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونه لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د رواني جولای میاشتې په 21مه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 1.5% کموالی راغلی چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 3.4 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي سکل په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
راپور کوم واوریدل چې یونیسف په افغانستان کې د فقر او لوږې زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د بېوزلو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ستونزې څه دي؟ دا پوښتنه خاطر پردیس مرکې په پیل کې د اقتصادي چارو له کارپوه آزرخش حافظي څخه کړې.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دی راپور ورکی کورنه کې ټول خلکو ته معلوم دی مونږ ته معلوم دی چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. د خلکو معیشت بالکل راټیټ شوی دی. مخکې هم د دې ژوند چندان خوند نه درلودل خو اوس مهال ډېر مشکلات لري. مخکې یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل د بینالمللي مرستو پر بنسټ انکشافي پروژې وي او بیا د خارجي قواو شتون دلته ځینې خدمات خپل زموږ د مارکیټ څخه راخیستل یو تعداد ځای د کار پیدا کیدل او یو اندازه هم د دوی غیر مستقیم مرستې هم خلکو ته رسیدل. نو اوس مهال هغه مصنوعي اقتصاد هم د پخوانۍ حکومت د نسلودو سره او د خارجي قوتونو د وتلو سره پای ته ورسېدل. وزمنګ اصلي چیرې د اقتصاد را معلوم شوې دي چې هغه ډېر ورسپاتي او مشکلات څخه ډک دي.
حافظي صاحب د سره صلیب نړیوال فدراسیونم یو تازه مورید کې ویلي دي چې د افغانستان درې دیرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوئ د دې ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې ویني؟
او یو خو بدبختانه د سیاسي مشکلات تر څنګ دا بشري وضعیت د خلکو ښه نه دی، نور مشکلات هم زیاتېږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. دا ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي. په دې خاطر مشکلات هره ورځ لا پسې زیاتېږي.
د دې حالت د کابو کېدو لپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې باید ترسره شي؟
په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري، تر څو چې اقتصادي وده ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نه شي او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو او د تحریم څخه نجات ونه مومو او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نشو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي. ځکه چې اوس افغانستان خپل په داخلي امکاناتو باندې محدود پاتې شوي دي، او اوس یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دي. خلک یو وخت دولې لري، د بل وخت دولې نه لري، تقریبا دایمي روژه نیسي، او دا حالت د دوام وړ نه دی. ځکه چې تدیس هم په ترکی هر کال تقریبا څلور نیم لکه نوي ځوانان کار قواز سره زیاتېږي. هغوی لپاره کار پکار دي، ځای د کار باید ورته وموندل شي. دغه پخوانی خو لا پرېږدي چې تقریبا اتیا فیصد خلک وزګار دي، دا هم ور زیاتېږي. هر کال چې تیریږي زموږ مشکلات زیاتېږي، او د هغې په تناسب سره موږ د مشکلاتو د حل لپاره
ورته کوم برنامه یا کوم پلان ورته نه لرو. د اقتصادي چارو کارپو اسرخ حافظي
د انجنیر په شونځي کې داول سین سنیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمان خاله ټول شي سی وی
له ورخه د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي غواړي ښوونځي پرته له تبعیضه د ټولو افغانانو پر مخ پرانیستل شي. نوموړي د جمعې پر ورځ په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې وویل که څه هم د یو شمېر خلکو په منځ کې د نجونو د زده کړې په اړه مخالفتونه شته، خو په خبره ډېر وخت ته اړتیا نشته، یو وخت اړتیا شته چې دا مخالفتونه حل شي. جزئیات په دې راپور کې.
لشاو خو شپږ سوه وو پاو یو ورځ راهیسې ښوونځي له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ تړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د جمعې په ورځ د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د عاشورا په مراسمو کې وویل چې د نجونو د تعلیم په اړه ان د خلکو ترمنځ هم اختلاف شته. هغه چې وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټول افغانانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنه کړې، یو ځل بیا یې د ټولو پر مخ د ښوونځیو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه وکړه.
د مکتبونو او ښوونځیو دروازې د افغانانو پر ټولو طبقو له تبعیض پرته پرانیستل شي چې دا د دوی شرعي او مسلم حق دی. دلته ځینې اختلافات شته. دا ټولنه چې موږ یې پیژنو شاوخوا ولایتونو ته کولاړ شو و به وینو چې که پنځه نفره د مکتب پخوا وي دوه نورې مخالف دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د ده دوه لونې چې د ښوونځي په اووم او نهم ټولګي کې وې له دوو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له زده کړو بې برخې دي. نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال د څرګندونو د یوې برخې په خبرګون کې وکړې.
یک بهانه است که طالبا مګه
دا یو بهانه ده چې طالبان پر خلکو اچوي چې جونې خونځې او تلاړې نشي. ولې طالبان مخنیوي کوي چې دوی لاړې نشي؟ ما داسې کس نه دی لیدلی چې وایي لور مې د درس نه وایي یا خوندې ته دی نه ځي. شل کاله وړاندې ولې دا خبره نه کوله؟
د زده کړې د برخې فعال شیردل پاتون هم ورته نظر لري. هغه وایي
وشتمی پیړۍ کې داسې کورنۍ نسته، ټولو خلکو زینتونه جوړ دي، او که کم کورنۍ عیان داسې پاتې شاید هغه ته بچا زینت نه وي ورکړی، مفوهۍ به نه وي رسېدلی. خو په مجموع کې ټول افغانستان علم ته اړتیا لري، عصري علومو ته، او عصري علوم په شر هنر باندې فرض دی باید ټول د افغانستان هر وګړی او دا علم را خپل کړي.
فرزانه هغه نجلۍ چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د طالبانو له خوا ښوونځي ته له تګ څخه منع شوې وایي چې له زده کړو بې برخې کېدل د نوموړي او د دې په شان د نورو نجونو لپاره ناوړه پایلې لري.
نه فقط ما بلکې
نه یوازې زه بلکې د افغانستان ټولې نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي، او د دې تر څنګ په دې دوو کلونو کې نجونې د روحي فشار لاندې وي او د زده کړو انګیزه یې له لاسه ورکړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو موي محمد یونس راشد د پنجشنبې په ورځ په خوست ولایت کې په یوې ناسته کې وویل څو چې نجونې په مکمله توګه اسلامي چوکاټ ته برابرې نه شي ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. یوه ورځ مخکې ترې د طالبانو حکومت د دعوت او ارشاد رئیس محمد هاشم شهید ورور د علومو اکاډمۍ د غوره زده کوونکو په سین غونډه کې وویل د عصري علومو زده کړې فرض نه دي او یوازې د اسلامي علومو زده کړې په نر او ښځه فرض دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د زمری په دریمه نیټه په هرات ولایت کې په یوې ناسته کې وویل چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د دوی ترمنځ یوه اختلافي مسله ده چې د دې موضوع حل وخت ته اړتیا لري. په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي ته تللو منع کړی، او شاوخوا اته میاشتې وړاندې پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز ولګوه. که څه هم دغه بندیزونه د نړۍ په کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي، خو طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
نن د زمري ومه د افغانستان د بیرغ ورسته. د افغانستان درې رنګ بیرغ تور، سور او زرغون لومړی ځل په 1901 لمریز کال کې د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت په لویه جرګه کې تصویب شو. تر دې وروسته په موقتي ډول یو ځل د لنډې مودې لپاره د امیر حبیب الله کلکاني په وخت، بیا د خلق دیموکراتیک حکومت په وخت دا رنګونه یو څو وخته بدل شول. بیرته د وخت حکومت د بیرغ پخوانی رنګ ته مخه کړه. بیا په نویمه لسیزه کې د کورونی جګړو پر مهال د بیرغ کې سپاتې شوه، او کله چې د طالبانو حکومت په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د برید پر مهال نسکور شو، د افغانستان بیرغ بیرته پخوانی تور سپین او زرغون شو. تر وړم کال پورې لا دا بیرغ د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته پر دولتي ادارو سپین بیرغ رپیشي، خو دوی تر اوسه اساسي قانون نه لري چې معلومه شي چې کوم بیرغ مني. البته طالبانو د بیا واکمنۍ په لومړي ورځو کې ویلي وو چې د ظاهر شاه د وخت د 1947 کال اساسي قانون نافذ دی. په هغه قانون کې د افغانستان بیرغ درې رنګه دی: تور، سور او زرغون.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کابل کې د یخچالونو یو شمیر پلورونکي په دې ګرم موسم کې د پلور له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د تیر جمهوري حکومت د دورې په پرتله سږ کال د خصوصي بنسټونو د فعالیت کموالي او د خلکو د کمزور اقتصاد له امله د دوی پلور کم شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ورځو کې د کابل ښار د تودوخ شدت 15 درجو ته د رسیدو وړاندوینه شوي او د یخولو وسایلو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، د برېښنایي وسایلو په ځانګړې توګه د یخولو وسایلو یو شمیر پلورونکي د پلور له کموالي شکایت کوي. یاد هټیوال چې د نادر پښتون واټ پر سر د یخچالونو، پریزرونو او د کولرو په ګډون د یخې هوا جوړولو بیلابیل وسایل پلوري، وایي د تیر جمهوري حکومت د وروستیو کلونو په پرتله په پلور کې 50% کمواله راغله ده. یو له دغه هټیوالو بشیر احمد آزادی رادیو ته ویل
په هغه وخت کې د خصوصي سکتور ډیری شرکتونه او دفترونه وو، او کورنۍ او خی اقتصاد درلود. دفترونو ټول کارمندان درلودل. دوی موږ ته فرمایش راکوه دوی برېښنایي وسایل لکه یخچالونه ایسی اخیستی، مګر اوس خی اقتصاد نه لري او زموږ کار 50% کم شوی دی.
د برېښنایي وسایلو یو بل پلورونکو عمر هم ورته شکایت لري او وایي اوس چې هوا ډېره ګرمه ده باید ښه خرڅلاو ولري خو په خبرې پلوري خنه ده.
زه په نادر پښتون جاده کې د یخچالونو فریزرونو پکو او نورو برېښنایي وسایلو پلورنځی لرم. له سهار راهیسې په دوکان کې یم، هیڅ کار نشته. د دوکان کرایه پر موږ تاوان ده. کله چې د خلکو اقتصاد ښه نه وي او دوی نشي کولی یخچال او فریزر واخلي، موږ د کور او دوکان کرایه څنګه ورکړو؟
دغه دکانداران وایي چې په تیرو کلونو کې د اوړي په موسم کې د دوی بازار ډیر ګرم وو. په ورته وخت کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په تیر حکومت کې ښه کاروبار درلود او اوس بیکاره دي او یا اقتصاد خنه دی وایي د یخولو وسایل په لوړه بیه نه شي اخیستلی. له دوی څخه یو مسیح ازادي راډیو ته وویل: د کابل خاري وبل اوسیدونکي ماجبین چې نوموړي خپل او خاوندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال رسمي دندې درلودې وای چې اوس بیکاره دي. نوموړي ویل د اقتصادي ستونزو له امله د یخي هوا وسایل برابرول ستونزمن دي.
زمون نارینه په کور کې دی او زه په خپله له دندې ګوښه شوی یم. دا مهال موږ د اوړي په ګرمۍ کې یو منظمه برېښنا نه لرو، د جنراتور د چلولو او سولر د اخیستلو توان نه لرو. ډېری خلک چې اقتصادي ستونزې لري حتی د پکې د اخیستلو توان هم نه لري.
د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي د اړتیا او ښه اقتصاد نه لرلو له امله په دې ورځو شپو کې سخته ګرمي زغمي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې وضعیت خراب شوی او دې وضعیت ټول سکتورونه اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف د وروستي راپور له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 9.2 میلیونو ته لوړ شوی دی.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولې درې اوسیدونکو د سړک له خرابوالي او کندو کپروالي شکایت کوي. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندویو مؤسسو غواړي چې سړک ورته جوړ کړي او ستونزې هوارې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شالې ولې درې چې په لوړو ساحو کې د ډیورند کرخه هم تیره شوي، په تیرو سبا نه دوله سیزو کې پکې د جګړو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو او د نورو لاملونو په وجه د آبادۍ چارې نه دي ترسره شوي. اوسیدونکو وایي سرک په خپلو مټو او مصارفو جوړ کړي. دغه سرک اوس د بارانونو او سیلابونو په وجه د موټرو له تګ راتګ وتلې او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. مالک تاوس خان او ګل رحمان:
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده، یو کچا سرک چې دی ولسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والي دی. حکومت دغه سرک نه دی جوړ کړی، بلکې ولسونو جوړ کړی دی. هغه کلو بانډو ته ایستلی دی چې هغې کې دوی اوسیږي، مونږ پاتې کیږو. دغه سرک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی، بلکې مونږ په خپل لاس والی دی. هیڅ پوخ سرک نه لرو، هغه قابل د دې نه دی چې خلک په موټرې وچلي.
دا جوړ شوی دی، مونږ دا ښکاڼي ته ورته ومونږ جوړ شوی دی، لاندې لکواله چې سیلاب راشي بیا په خرم نه.
ملک تاوس خان راته وویل که څه هم چې د سرک خرابوالی په وجه زیات مشکلات ګالي، خو له ټولو زیات ځورونکی د خزینه ناروغانو انتقال دی.
په دې سرک باندې چې مریضان وړو او حتی یو شی چې مونږ ډېر تیزوریږو، زمونږ ولسونه تیزوریږي، هغه دا دی چې د ښځې ولادت په صورت کې چې د ښځې ولادت کېږي، بیا په دغه صورت کې مونږ ډېر زوریږو. ځکه مونږ ته مشکل انتقال د دغه مریض، انتقال د دغه زوریدلې ښځې شفاخانې ته، کلینیک ته.
دوی له اوسني حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د سرک بیا رغولو کې دی ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې حکومتي مسؤلین وایي د ولایت ډېرې سیمې سرکونه نه لري، کوم چې خلکو په خپلو لاسونو او وسایلو وهلي یا ورته د ملي پیوستون او یا نورو پروګرامونو لخوا جوړ شوي، ډېرې بارانونو او سیلابونو تخریب کړي او بیا رغولو ته اړتیا لري. دوی له مرستندویو ټولنو غواړي چې د کونړ د یادې ستونزې هواري کې خلکو سره پوره همکاري وکړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
من دا د مرستنده ادارو نه غوښتنم کړې ده، اوس به هم غوښتنه کوو چې د دغه خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي، خاص کر هغه سرکونه چې د هغې کلو ته تللي دي او کلو ته لارې بندې دي، په هغې کې اوس مرستې وکړي او د دغه خلکو چې کومې هغه اساسي ستونزې دي د هغې په حلولو کې اوس همکاري وکړي.
د کونړ شالې ولې دره چې په تیرو څو لسیزو جګړو او نامنیو کې پاکستاني ځواکونو لوړو څوکو ته د ډیورن فرضي کرښه را رسولې، په داسې حال کې د سرکونو نشتوالی او کنډو کپروالي شکایت کوي چې په یاد ولایت کې تیرو بارانونو د نورو سیمو سرکونه هم خراب کړي او له کارې وستلې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تر نه نیمه بجو وروسته د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د شوزو پروګرام نیمه نړۍ لرو. دم غړي به د سپورت نړۍ ته مخ کړو. د کرکټ له ډګره د انګلستان او استرالیا ترمنځ 500 ورځنۍ لوبه روانه ده. په دې لوبه کې چې لومړی ځل انګلستان بیټنګ کړی وو 283 منډې جوړې کړې وې، ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. په ځواب کې استرالیا 295 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. اوس انګلستان د دوهم ځل لپاره بیټنګ کوي، 3 شپېته منډې کړې دي، 6 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د کرکټ له ډګره بل لوبه ده ویسټ انډیز او د هند ترمنځ، دا یو ورځنۍ لوبه ده. تر دې دمه په 40 ورونو کې، یعنی 3.3 ورونو کې، د انګلستان د هند و لوبغاړي سوځېدلي دي، 145 منډې کړې دي. د فوټبال له ډګره د شزینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې به سبا ناروې له فلیپین سره، جنوبي کوریا له مراکش سره، سویس له نیوزیلند سره او جرمني له کولمبیا سره لوبه وکړي. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو سور رسیدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وکړي. هیلي وړاندې کوم عارف الله عادل احمد اقبال څخه مې دا پیغام پرې خېده تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ام ټي این او روشن او افغان، او دا کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دوه بانه و چې موږ پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې نه دي او ستونزه ورته جوړېږي. د لکبله موږ انټرنیټ قیمت خرڅو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیا هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عمارت په وخت کې خو داسې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیاد رسېدلي یا کومې بلې هغه ته زیاد رسېدلی وي، خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي بیخي هغه بیې راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیې راټیټ
جانان د هلمند ولایت په نهر اسرائیل ورسوالۍ سبت میسیج پرېږدم وروره. دلته مخابراتي شبکې اس کار نه کوي. په تېر افغان بیسیم پر موږ شاوخوا خوا دورې، ځکه چې دا ښار ته بیخي نیم کیلومتر لار هم نه ده. دلته شبکې سره خرابې وي وروره، دا زموږ غږ دې څوک واوري، دا زموږ مشکل دې راحل.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم ورور. زموږ سیمه کې خدا نسته، نو موږ د حکومت څخه ورکړو چارواکو څه دا غواړو چې موږ ته نه اتصالات یا بېسیم انتن ودرئ.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ ته څه دا پیغام پرېږدم، دغه زما غږ تر مسلین ورسوي. دغه د هلمند ولایت بشر ولسوالۍ بازار دی چې په بازار کې یو څک وبه هم نشته، د چاک وبه نه پیدا کېږي. دغه د قانون وسبو غواړي او بل دا بازار نه شری لري، نه دا بازار نور حکمالات ور برابر دی. دا بازار خورین بازار دی، نړیدلی بازار دی. زموږ د مسلینو دا هیله ده چې دا زموږ بازار راته جوړ کړي. موږ غم وخوري پر دغه دوکانو باندې، لا وس طالبان محصول ټولوي پر دغه حال باندې چې نه چری ورته کښې دی، نه مخته سایوان لري، نه وبسته پکښې. یوه سړي د هلمند په ولایت د واشر په ولسوالۍ کې 19 برمې ولیدي. په 19 کې یو څک نه دي کړي، ډېره بیا حده بدکلی و ستړیا و وچکلی ده. دغه بازار دی، دغه ولسوالۍ خود دی، د ولسوالۍ بازار.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00040 22 11 څلروشت دوه سو یو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ ونیسئ او هغه راپورونه سي د ازادي راډیو له لارې خپرو. د هغوی متن تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. نه بجې او دېرش دقیقې دی مخکې تر دې چې نیمه نړۍ د شسو پروګرام ته مخه کړو. لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د یو پلاوي په مشرۍ نن دوحې ته ولاړ. ښاغلی متقی د کابل په هوایي ډګر کې وویل چې له امریکایي لوري سره به د دوی پر حکومت د بندیزونو د لرې کېدو په تړاو خبرې وکړي او پر یو شمېر نورو مسایلو به ورسره وشخیشي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د حکومت پلاوي به سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې سره وګوري. د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د بشري حقوقو او افغان ښځو او نجونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونی ویلي وو چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعثه چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالی ستونزو سره مخامخ شوی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی مرستیال کارل سکاو پرون په یو خبري غونډه کې وویل دا غوښپوږه کې هیوادو په منځ کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په کې فعال دی لښ تر لښه په اته درې هیوادونو کې مرستې کمی شوي او یا به ژر کمی شي. د افغانستان سربیره په ډېره هیوادو کې سوریا او یمن هم شامل دي. روسیه تیر شپه په دنی پرو شار کې د اوکران پر امنیتی دفتر توغندۍ وویشت چې لکبلې د هستوګ نیوی ودانی ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون نه تنه ژوبل شول. په بریتانیا کې تمه ده چې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کلنۍ غونډه کې شاوخوا څلوېټ زره تنه ګډون وکړي. دا کلنۍ غونډه پرون په همشایر کې پیل شوه او تر سبا دوام کوي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله یم.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
جبري مهاجرت د چي ته هیڅ ذهن نه ته آماده نه واقع ستونزمن ده. د جبي ستونزه به یو وي د وصول قواعد او دفتری کارونو سیستم به بالکل تغییر لري.
د یو افغان مېرمنې خبرې مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړي. دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړي ده.
منفي فکرونه له خپل ذهن نه لري کې او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانګزی چې په آلمان کې اوسېږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپلې ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمېږي. نن دی افغان کډوالو پاکله خبرې کوي چې بهر کې د نابلدې لوجې لستونځو شکایت کوي. د هلال لري مهم لټولي ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د 2022 کال دی اگست لنیمای څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوټ نه درلود. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوي برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو، بل دوی ذهنن د ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو مېرمن چې اوس په بهر کې وسیږي او نه غواړي چې نومې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د جبل ستونزو رانیولې ډاکټر تک پوری لګنو مشکلاتو سره لاس وکړیوان ده.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزه خو ګرځیده او دا د سیو حالات
چې په دې کې هیڅ شک نشته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ته آماده نه یې یو چیرته سفر کوي او ځې واقعا ستونزمن ده هلته د ژبې ستونزه به یو وي د اصولو قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري دومره ژور او تغیرات سره سړی یو چیري ورځي نو یو ملک کې داخليږي واقعا ژوند ورته سخت دي یو خانه خو ذهني بوج وي بعد خاطري او وضعیت خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل فامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه له لاسه ورک نو دغه ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دی چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا او نه لري اداري سیستم باندې و نه پوهیږي ورقې چې راځي او سړی ورته په ډیرو شایانو سړی نه پوهیږي دا باندې څنګه وکړي او سره کوم د خپل ستونزې ته رسیدګي وکړي ماشومان څنګه خوانځي کې شامل کړي ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي واقعا دا سخت ده او کسان سره یو سی انګلیسي سره بلاتیا ولري هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوي وي بیا هم کوښښ کوي چې د حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي خو دا اسانه نه ده دا وخت غواړي ضرورت دغه ده چې باید انسان حالت هم زر د مدغمولو او فکر کوي ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کی ځان څنګه جبزدا کی واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغه مر مشکلات سره انسان یو خزایلري او کولای شي دغه دما په هند د درې سلور کال نسی تر څو سړی پورا په ژبه باندې دغه ملک په ژبه باندې سړی حکم سي په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کی او پیږي څنګه حلا را ورته ولتای څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي دا واقعا ستونزمن کار ده خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللی دي افغانان نارینه او خزینه دغه ملک ژبه زده کړې ده وظیفې پکې اجرا کړې دي کار کوي کار ځان ته پیدا کوي خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا سپوزوند کې هغه ورځې چې هیڅ کله د چانه نه هیریږي او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهیږي په کار نه پوهیږي هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې نابلده یې هر څه درته نه ویدي لکه چې بلې دنیا ته تللی
دا میرمن که څه هم خپل په بهر کې لژوند څخه خوښه نه ده بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سخت شرایطو کې دي خپل روحیه له لاسه نه ورکوي
هیلم دادا چې کله د مونږ فامیلونو او د مونږ خویندې له دغه حالات سره مخ کیږي خپل روحیه د لاسه نه ورکوي نو بیا د ژوند او کې بیا د خپل په خو ودريږي ژبه د زده کی زحمت دیو باسي پټولنه کی کوخه کی چزان ملغم کی تر څو دیو کولې سي خپل ماشومان سره مرسته وکي په درسونو کې کورسونو په چارو کې او سره محمد وو سيږي ستونزو ته رسیدګي وکي تاسو په جریان کې یاست د ماشومان حقوق کله کله مونږه هاورو سي سلزینو نه ماشومان اخسل سوي دي پاندې له هاسه غوی په ژبه باندې نه پویږي هغه د خپل ماشومان او ستونزې چې په خوندزیو کې لري رسیدګې نشي کولای یا هغه برخوردونه کوي چې هغه د یو نوي ملک د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف او یا دوی هغه جوار خپګان چې د په ناروغي باندې اخته کیږي او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکي بوج ذهني فشارونه راځي او دوی روغتیا خرابيږي دوی نشي کولای چې بیا په خو ودرېږي لازم او بهتره لارې امداده چې هو دوکو د مونږ خويندې ورونه هو دوکي او کله چې دغه مسافرات مو وکړو او ملک ته لاړلو ژر تر ژره باید ژبه زده کو د ژوند په قوانینو د ژوند کولو په اصول باندې ځان بلد کو په خپل چاپیریال کې خلکو سره له نوې کسان چې مونږ ګورو له هغه سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولای شو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کو، فرهنګ سره ځان بلد کو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي وایي چې دی هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل یې هر ستونزه په پراخه سینه حل کړې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
بابل اورس کلاس زه راغلم د محیط ماحول هر څه بدل و، ول انسان هر موجود د هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط ماحول سره په مرور به زمان بیرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړی ورځ د کله زه ځان تر اخلم هیڅ کله به مې هم له ذهن نه لرې نه سي، او هغه به همیشه زما په ذهن کې هک پاتې وي. کله څه د افغانستان ته مې وکتل، کله څه د محیط ته مې وکتل، کله څه د ماحول ته مې کتل، او هوا هم ډیره سړه و. موږ څه کله لږه افغانستان نه راتلو، دلته په افغانستان کې هوا ډیره ګرم او هم د ماشوم هم نو هغه ما ته ډیره جالبه وه. او کله صراف نه ما دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته رقم ته نوي و، نو ټول شی غیر منظم غیر مرتب و. دته زه هم ډیره ستړې او خسته وم، نو دې وضعیت په ما باندې واقعا ډیره بد اغیز وکوله. او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط د یوې ورځې لپاره یو نفر راغی، هغه مونږ تر یوه سوپر مارکیټ بوت مې هلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیوله او هغه مې راوړله کور ته. نو بیا بعد نه هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه شوای کولای چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څومره اوس خو نړۍ ډېره وړه کوي سوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شانس دي تاسو په موبایل کې درکول کېږي، او ته راحت کولای شې لیاو جاینا بل جای ته خپل موخ او خپل هدف ته ورسیږي. خو دا هغه څه دي چې افغانستان کې نه کارول کېده، او موږ ته هم دا یو نوی شی و. موږ لږ څه سرګردانۍ بچانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم ماشومان له دې سره کله څه لوي و. داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي ورسره وخت نه وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه په لومړۍ ورځ له دې سره مست شولم. مثلا ماشومان مې مریض و، دوا ته مې ضرورت درلوده، په اسانۍ سره چې ډاکتر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي، نو توسعه کوي ستاسو اوبه وڅکي یا دا ورکوي هغه ورکوي، نو په اسانۍ سره دوا شی نه ورکوي. د هغه ستونزې هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایې چې امدا اوس یا پلار دی یا نوی تصمیم نیسی سفر وکړي، ذهنن دوی څومره ماده اوسي او وروسته به په دې غږیږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي؟
انسان چې یو ځای ته ځي له خپل محیط ټاټوبي، هغه ځای کې ستاسو زوکړه سوی ده، د هغه تاکول، د هغه پریښودل د هیڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډیره سخته ده کله ته له خپل هیواد نه جلا کېږي، له خپل خلکو نه جلا کېږي، له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحان او روانا مثلا زیات تر خپل اغیز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا په تو دا کې ډېر خوشحاله وي، راضي، کله څه محیط ګوري، کله څه له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي، او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخت تمامېږي، او انسان له روحي لحاظه هم ډېر تر خپل اغیز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزان لپاره تازه سفر کوي، دا داسې دوی باید ذهن او روحان باید آماده اوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي، منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي، او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري، مثبت نګره اوسي. او دا هغه څه دي چې چیرې دوی همیشه په دې فکر اوسي سواله کورنۍ مې پاتې شوه یا دا او یا هغه، به هغه وخت نه کله چې دی په ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي، بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولای سي او نه هم د ځان لپاره څه کولای سي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي، له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي، له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشار اوس خشغوري د ویښه راتن کله لپاره بده یا ماده کوي
د نور څه باید ځان سره ولري
موسس ډیر اړینه ده او ودول هم ډیر مهمه دي خوشه به هر څوک باید په هر ژبه باندې څه څومره ژبه ازوي ځان په مصاله کوله سي حکومت د انسان په ګټه ده حکومت د انسان شخصیت ته هم مثبت اغیز لري او حکومت دوی له ستونزو نه بچ کوي کله چې مثلا موږ اروپا ته راغلو آلمان کې چې تر اوسه پورې موږ مثلا ژبې باندې مسالت نه یوه توسعه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره چې سفر کوي ده ده چې د خلکو په خبرو پسې د نه ګرځي ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده ده چې ما ته دوستانو له دې ځای نه چې کله زه په تماس کې شم دوی ما ته مثلا هر یو هر څه راکوي مثلا یوه راتللی چې دلته نخې ته کېنسته مثلا روجایګانې نشته نخې ته ځان سره روجایګانې راوړه مثلا بلې راتللی کتان ته کېنسته ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کړې مثلا تکه ځان سره راوړې بلې ویلې چې مثلا دلته ظرفونه ډېر قیمته دي لوښي ډېر قیمته دي دلته هېڅ هم قیمته نه دي هر څه ترلاسه کولی شې کله چې زه راغلم مونږ ته یې څه څه مثلا روجایي به هم نخې وکړه مثلا شید د برستنې هم نخې وکړه مثلا ظرف هر څه یې مونږ ته راکړي وو او ما د خپل سفر دومره خسته کوم کړی وو دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی وو چې له حده زیاته تقریبا پنځلس شپاړلس بایکه مونږ سره وه دلته یو شمېر افغانان څه کوي مثلا ځي سوپرمارکېټ ته قاشقه بیه کوي هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده او دوی بیا هغه محاسبه کوي په افغانیو باندې د هغه ته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی در سره راوړئ چې دلته ډېر قیمته ده دا راوړي ډېر قیمته ده په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي او لطفا د دا نور محاسبه کوي نه په افغانیو باندې ځکه په هر محیط کې ستر ژوند کوي په هماغه پیسو باندې خبرې کوي نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي هر محیط هر محل ته چې ځي هر څه هغلته ترلاسه کولی شي هر څه پیدا کېږي له خپل سفر نه د خوند واخلي مثلا چې یو ځای ته ځي د هغه شه خپل تګ نه د لذت نیسي
وګ ما سادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وې دا چې د خپل پلمړی کې ډیرو سختۍ سره مخ شوې و هو ډیکړې و چې تر خپل توانه له هر کډوال سره مرسته وکړي خارو بازار کې بلد کړي د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي او پرې نګدي کومې ستونزې چې دلی دلی نور مهاجری هم وویني لمیرمن سادات سره مې مرکه کړي نوموړې په افغانستان کې د خپل دندې پایل خځو ته لکار څخه کړي هغه په پایل کې افغانستان کې خپل کار څه وایي
افغان مېرمنې متاسفانه چې د کوم راز نه چې زه یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان خزو د مشکلاتو په اړه مونږ اوریدلې وو مګر کله چې ما کار پیل کو افغان خزو سره خزو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان خزو څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي هغه مره مشکلات چې افغانستان خزو لري نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خځه دونه مشکلات سره مخ وي هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خځه وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خځه ته خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري د هغه د خپل د کالو اخستلو هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق ده اته هغه ویتنه ورکول کیږي نو فکر وکړئ یعنی خزه کاملا د جامعې نه حذف شوی
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته کله چې افغانستان ته تاسو مهاجرت وکړ نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ د میرمنو لپاره څه کوي
ما د خزو دردونه یعنی بيخي ور سره یعنی کاملا د افغاني خزه ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي کله چې زه د افغانستان نه راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې نو دلته هم زموږ خزه وی چې عین مشکلات لرل فقط یوازنی تفاوت دا چې دلته حکومت او هغه کولای شو چې مراجعه وکړي او قانون ته خپل شکایت وړاندې کړي. مګر ډېر خزه د رسم رواج د خاطر، د کلتور او فرهنګ د خاطر، دوی نو شو کولای چې حتی اماغه ظلم حتی په خارج کې، یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغه د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغه تحمل کول، دغه ظلمونه به تحمل کول غږ به نه وستل. مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه، نو هغوی سره ما به ډېر کومک کول. البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي، رضا کار کارونه چې ما کړی، نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول. کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو، دلته دا نوی راغلی افغانانو سره بلده شوم. کله چې مې دوی ته ولیدل، نو د دوی حالت ډېر زیات خراب واقعا، او هغه وخت همدغسې یو وخت هم و چې ډېر تاثیر کړی و خلکو باندې، ما باندې هم ډېر زیات تاثیر کړی و. مګر هغوی په صحنه کې و، هغوی د هماغې صحنې نه وتلې وې، نو هغوی ته ډېر مشکل و. نو ما داسې ښځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل، نو دوی ډېر یعنی ناتوان ښکارېدل، بې کسه ښکارېدل، خبرې نه شو کولی، د دې جرات نه کول چې خبرې وکړي.
کله چې یو څوک مسافریږي بل وطن ته ځي، لکه څنګه ستاسو په خپلو خبرو کې ویل، لارې خو مشکلات وي، څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې پخوانه هلته میشت دي، په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي؟
یو خبره ده، کله چې افغانان یو بل سره، د هر کشور خلک چې وي، د هر وطن خلک چې وي، کله چې د ماغې وطن خلک هغوی سره وګور نه کړي، نور خلک د هغوی په رسم رواج نه پوهېږي. هر مملکت چې دوی ځي خدمات شته دی، اما کله چې دوی د هغوی په ژبه نه پوهېږي، د هغوی په رسم رواج نه پوهېږي، نو خدمات دوی ته هغومره مفید نه تمامېږي. هغه کس چې د دوی په ژبه پوهېږي، د دوی په کلتور رسم رواج، د هماغې محیط دی، نو دا واضح خبره ده چې د هغې خدمات ډېر مؤثر وي دوی ته. یعنی دلته تر هغه ځایه پورې زما تجربه دی، کله چې دغه ښځې راغلل، نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی، حتی خپل لاره نشي پیدا کولی، حتی خبرې د یو چانه پوښتنه نشي کولی چې یو څه یې په کار وي، پوښتنه نشي کولی چې دغه څه مې په کار دی، د کوم ځای نه واخلم. زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زه وسنجوم، زه باید حداقل یوه لاره ولرم چې د دوی مشکلات حل شي. دوی به چا ته مراجعه وکړي؟ کله چې دوی د دې هوټل نه ووت، نو دوی ته به ډېر مشکل وي چې دوی خپله لاره ته پیدا کړي. ما د واتساپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل، ښځو ته یو واتساپ ګروپ مې جوړ کړو، ښځو دپاره چې په دې کې هر هغه ښځې چې د افغانستان نه راتلل، د هغې واتساپ نمبر به مې دې ګروپ کې اډ کول، او هغوی ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته ځواب درکوم. ځکه چې هغوی خپل د یو ډېر متاسفانه د یو ډېر وړوکی سوال دپاره هغوی مجبور چې ورځې یا هفته انتظار وباسي تر څو چې هغوی نوبت ورسیږي او هغوی یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
میرمن سادات، که د سرت وای تاسو دغه مرستې چې له نویو درغلو مهاجرینو سره کوي، علت یې څه ده؟ آیا کله چې اول خپله لاړې له ډېرو بدو ورځو سره مخ سوې، د دوی وضعیت ډېر زیات بدتره دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تېره بیا میرمنې هلته لاس ونیسئ؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوی راځي، نو مشکلاتو سره مخ کېږي. زه هم ډېرو مشکلاتو سره مخ شوم کله چې زه نوی کاناډا ته راغلم. دغه ټول کارونه مې زه مجبور وم چې په خپله مخ کې تویسم. په هغه وخت کې حتی ما خپله لاره نشو پیدا کولی، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولی شم چې هغه ځای ته شفاخانې پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو روز ما خورخونده شوه، او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل، نو څومره اسانتیا سره زه مخ شمه. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم، ډېر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه وا چې هغه سخت چې ما ولی دلمانه غوښتل چې نور افغانان وګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غونده چې دلسوز د افغانان دي او هغوی ته خپل وخت ورکړي او هغوی سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت که دلسوز نه و د دوی نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم، د یو افغان په صفت، د یو ښځې په صفت زه باید د دوی لاس ونیسم او تر څو دوی هغه مشکلاتو سره چې زه مخ شوی یم دوی مخ نه شي.
بیا اوس چې تاسو قرار دي معلوماتونه کورسونه افغانانو ته هلته رهنمایي کوئ چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوه سي او د انګلیسي چې دغه ژبه ده زر زده کړي، دغه کارونه ستاسو کوئ؟ آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي که دام تاسو خپله رضاکارانه کوئ؟
متاسفانه اولو کې هیچ مرسته نه کولو، نو ما خپل کارونه ولنتیر شروع کړل. ښځو ته تقریبا 400 ښځې فعلاً هم ما سره ګروپ کې دي چې هغوی ته زه خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنتیر دوی ته آنلاین شروع کړل، هیڅ کومه مرسته نه وه. ډېر مې کوشش وکړو چې باید د کومې لارې نه یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولی چې حداقل دې خلکو ته کمپیوټر پیدا کړم یا لپټاپ پیدا کړم چې دوی ته زه ورکړم چې زه که ولنتیر درس ورکوم حتی هغوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولی ځکه چې هغه وخت زما کار کوو، بعد هغې نه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو وکولی شم چې فنډنګ واخلم دغه افغانانو ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2020 اګست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولی چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلاً هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر، البته بل دا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی. فقط انګلیسي صنفونو دپاره د امیګریشن د خونه یو وړوکی فنډنګ ماته راکړل شوی، په هماغې باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم.
بله، ډیره زیاته مننه.
ژوندی اوسئ تاسو.
قدر منو دوستانو، په دې اله چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خی چاري.
چنارو پکندولی ونی راغلا ور پس چنو راغل سیلونا نو راغل سیلونا پیوڑ منگو تی گدر تا وخ مازی گرده لگیدنا تاثیر داد غم آزان دی لمسوینا اور و لگیدنا کز دا چنارو پکندو لی و نیرالا ور پسی نور آغ سیلونا نور آغ سیلونا پیول منگو تی گدر تا وقت مازدی گرده کی پروته ور ولګیدنا آشنا زما په غی کی پروته ور ولګیدنا زب پکې د تور زل پټي ویما ور ولګیدنا کوز د چنارو په کندو دی ونی راغلا ور پس نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پهوله منګو ټی بدرتا وخت ماز دی ګرځه Thank you.
اشنا جدا کنور چپر والرما.